یک ساعته.
ډېر زیاته مننه سحر لیوال دوستانو، دا یو ساعته خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. او په کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډي ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان پر خاوره کې کوم ډول پوځي فعالیتونه ترسره کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت تیار دی چې اسلام آباد سره په ګډه د ترستانو پر لیست او د ترستي ګواښونو پر وړاندې کار وکړي. خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه. په هند کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان ته پکار ده چې د تروریزم پر ضد جدي او رښتینی مبارزه وکړي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز حراره کې یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. او متحده ایالاتو د پنجشنبې په ورځ د سوریې د النصر جبهې وسلوالې ډلې چې د القاعده څانګه ده دوه مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د خبرونو تفصیل. په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی وایي هند او افغانستان دواړه د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. خو نوموړي پر پاکستان غږ کړی دی چې د نورو هیوادونو د ملامتولو پر ځای دې په هغه ډول چې اړتیا یې ده د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. عبدالی له هندي ورځپاڼې ANI سره د خبرو پر مهال ویلي چې پاکستان باید په داسې ډول دا مبارزه پر مخ یوسي چې د تروریستانو ترمنځ توپیر پکې ونه کړي او نه هم تروریزم د سیاسي لاسته راوړنو لپاره د یوې وسیلې په توګه وکاروي. عبدالی زیاتوي کله چې د تروریزم پر وړاندې جګړه یادیږي نو باور دا دی چې د پاکستان په ګډون ټول پکې شامل دي، نو پاکستان باید په دې لاره کې دوه مخې چلند ونه کړي. راپورونه ښیي هغه افغان پناه غوښتونکی چې په جرمني کې د اروپایي اتحادیې د یو چارواکي د لور د وژلو په تور نیول شوی تر قانوني سن پورته دی او اوس به له هغه سره د لوی عمر لرونکي په څیر قانوني چلند کیږي. حسین خاوري د تیر میلادي کال په ډسمبر کې د 19 کلنې نجلۍ په جنسي تیری او بیا وژلو تور ونیول شو. نوموړي دا کړی دی چې د دې پیښې پر مهال 19 کلنو چې په هغه صورت کې د جرم د ثابتېدو وروسته حد اکثر 10 کاله بند درلود. خو اوس د دې قضیې د څېړونکو په یو رپورټ کې راغلی چې خاوري د ماریا د وژلو پر مهال لږ تر لږه 20 کلنو. ماریا د پناه غوښتونکو سره په داوطلبانه ډول مرسته کوله او پلار یې په بروکسل کې د اروپایي کمیسون یو حقوقي سلاحکار و. نوموړي د تیر کال د اکتوبر په 16مه تیری جنسي وروسته وشل شوه. حسین خاوري چې په دې کړنې تورن دی په 2015 کال کې د بې سرپرسته ماشوم په نامه جرمني ته رسېدلی و. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز حراري کې ورځنۍ لوبه ترسره کړي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې د زمبابوې د روان سفر په ترڅ کې تر اوسه درې لوبې کړې دي چې دوی ګټلې دي، یوه یې بایللې ده. افغانستان له زمبابوې سره د دې سفر په ترڅ کې ټوله 15 ورځنۍ لوبې کوي. که چیرته نننۍ لوبه افغانستان وګټله نو دا لړۍ به خپله کړي، خو که چیرته زمبابوې افغان لوبډله ماته کړه د ورځنیو لوبو دا لړۍ به مساوي شي او پنځمه لوبه به بیا ټاکونکي یا فاینل وي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا د سوریې پر حکومت او د حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی چې د دې هیواد د اوږدمهالې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو فرصت درکړي. د مستورا پرون په ژنیف کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د سولې خبرو تر پیلېدو دمخه دا څرګندونې وکړې او د سولې خبرو لپاره ورغلیو ډلو باندې غږ وکړ چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي.
We were just discussing with the special envoy that it is
they were among la zangdiyo plavio sarabahas wakar che osi waqt ra rasidale de zana po hegam da ba de we rikhtuni mafiqi la para munasib waqt wi aw kasanga kho haga waqt de che khabari bait pail shi zaka urban shwe de aw do ham osi fursat barabar shwe che bait gata tri waqhistal shi. د سوریې د سورې خبرې تر لس میاشتنی ځنډ وروسته بیا پیل شوې دي. په دې خبرو کې د امریکا او روسیې په ګډون د نورو هیوادونو ډیپلوماټان هم برخه لري. متحده ایالاتو د پنځشنبه پر د سوریې د انصر جبهې د سوریې د انصر جبهې وسلوالې ډلې چې د القاعده څنګه د دوه مشران د بندیزونو په تور لسکې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت وی دا دوه کسان لیاد نظمی صالح خلیل او بسام احمد الحسری نومیږي. د امریکایي چارواکو په وینا صالح خلیل د انصر جبهې دریم درجه قماندان دی او احمد الحسری بیا د دې ډلې او القاعده ترمنځ د تماس سړی او د سوریې د ادر سیمې مسؤل دی. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت وی دا دواړه د انصر جبهې خونړي وسلوالې ډلې کلک ملاتړ دي. د یادې وسلوالې ډلې پر دې دواړو مشرانو ملګرو ملتونو هم بندیزونه لګولي دي. په دې بندیزونو کې د یادو اشخاصو د پانګو کنګلول په نړیواله سطحه د هغوی پر سفر بندیزونه او په نړیوال مالي سیستم کې د هغوی د فعالیت بندیدل شامل دي. د سری میاشتې نړیوالې ادارې پرون ویل په لیبیا کې د وویشتو کډوالو جسدونه موندلی دي. په دې جسدونو کې د دیارلسو کډوالو مړي هم شامل دي چې په یو کانتینر کې د سابندې له امله مړه شوي دي. سری میاشتې ادارې ویلي له یاد کانتینر څخه شپږ پنځوس کډوال ژوندي ویستل شوي چې سخت او سرسري ټپونه لري. بل لور ته د لیبیا په بله ساحلي سیمه کې هم د څوارلسو کډوالو جسدونه له سمندر څخه ویستل شوي دي. لیبیا د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته د قاچاق کېدونکو کډوالو د لیږد اساسي لاره بلل کیږي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کلی د مکسیکو چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د غیر قانوني کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوي فرمان کې به د کډوالو ډلهیز ایستل او د پوز کارول شامل نه وي. دا څرګندونې د کلی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي د امریکا او د هغه د جنوبي ګاونډي ترمنځ د کډوالو په اړه راپورته شوی جنجال کم کړي. دا ولسمشر ټرمپ لخوا د مکسیکو د وګړو ایستلو پریکړې د دې هیواد وګړي په غوسه کړي دي. کلی په مکسیکو سیټي کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو سره د یوې خبري غونډې پر مهال تکرار کړ چې خلک به په ډله ییزه ډول نه ویستل کیږي او د کډوالو د عملیاتو په برخه کې به پوځي ځواکونه نه کارول کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی هیڅ ګاونډي هیواد ته اجازه ورنه کړې چې په افغانستان کې پوځي فعالیت وکړي.
د تروریستانو په مقابل کې د وطن د ساتلو لپاره خپل عملیات هر چی ته تهدیدات دی وغځوو.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت تیار دی چې اسلام آباد سره په ګډه د تروریستانو پر لیست او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. د روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې د لخکرګاه د درېمې حوزې اوسیدونکي له ناامنۍ او سخت شکایت لري.
دغه دیوال دی د برنټې بې ګروغه د مرمۍ تر وتلې د ګوره هغه د تنو کایمه چې دې خاطه سو داری به تخپل وي.
او د عراق پوځ وایي د داعش ډلې څخه د موسل خار هوایي ډګر نیولې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان دفاع وزارت وی هیڅ ګاونډي هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې دننه پوځي فعالیت ترسره کړي او له هیڅ هیواد سره ګډ پوځي عملیات نه لري. د دفاع وزارت چارواکو له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان پوځي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل خاورې دفاع په خپله وکړي. تر دې وړاندې د چین چارواکو هم هغه راپورونه رد کړي چې وایي د چین پوځي وسایط د افغانستان په خاوره کې دننه غزمې کوي. جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
افغان چارواکي وایي پوځي ځواکونه یې دومره وړتیا لري چې په یوازې سر د خپلې جغرافیا ساتنه وکړي، نو ځکه هیڅ ګاونډي هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي فعالیت ولري. د افغانستان دفاع وزارت چارواکو وروسته له هغه ته خبره وکړه چې د افغانستان په خاوره کې دننه د چین د پوځي وسایطو د غزمې په اړه راپورونه خپره سوه. د منځنۍ آسیا قفقاز په نوم یو تحقیقاتي مرکز څو ورځې وړاندې پر خپله وبپاڼه په یو راپور کې خبر ورکړ چې چینایي او افغان سرتیري د افغانستان په خاوره کې ګډې غزمې کوي. دغه راز ځینو هندي رسنیو هم ورته راپور خپور کړی وو، خو چین او افغانستان دواړو دا خبره رد کړه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیڅ چاته د د منطقي هوادونو ته اجازه نه ورکو چې په داخله د افغانستان د عملیاتو په نامه تحرکات رامنځته کړي. مونږ فقط او فقط د ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت ځواکونو ته اجازه سته، او دا د مونږ هیواد ده چې د تروریستانو په مقابل کې د وطن د ساتلو دپاره او د وطن د سولې د رامنځته کولو دپاره خپل عملیات هر چی تهدیدات دی وغځوو او د تروریست په مقابل کې مبارزه وکړو.
تر دې وړاندې د چین د دفاع وزارت ویان رین ګوکیانګ هم په خپله میاشتنۍ خبري غونډه کې په افغانستان کې دننه د چین د پوځي وسایطو د غزمې خبره رد کړې وه، خو هغه ویلي وو چې د چین د عامه امنیت اداره له افغانستان سره پر ګډه پوله د تروریزم پر ضد عملیاتو په ترڅ کې له افغانستان سره همکاري کوي. ښاغلی رین ویلي چې دا پوځي عملیات د افغانستان او چین د قانون د تنفیذ ځواکونو لخوا په ګډ سرحد کې د قانون د حاکمیت د پیاوړتیا په مقصد او د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزې همکارۍ د موافقې په چوکاټ کې ترسره کیږي. په خو د افغانستان دفاع وزارت دا هم نه مني چې له کوم ځانګړي هیواد سره دی پر پوله ګډ عملیات ولري. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد راتمنش وایي د سیمې ټول هغه هیوادونه چې له تروریزم څخه زیانمن شوي او یا یې خطر احساسوي په خپلو هیوادونو کې د دې پدیدې په وړاندې فعالیت کوي، خو د ګډو پوځي عملیاتو خبره ردوي.
د تروریستانو په مقابل کې خپل ظرفیت کارو، او موږ د ټولو هغه هیوادونو چې افغانستان سره ګاونډي ده خواهش کوو چې دوی هم په خپل هیواد کې د تروریستانو په مقابل خپل ټول ظرفیت او امکانات وکاروي چې په منطقه کې د تروریزم تغر ټول شي. تر اوسه د افغانستان او نورو هیوادو په منطقه کې قرار لري تاکسي او عملیات رامنځته شوي نه دی.
دا څرګندونی داسې مهال شوی چې د فبروري پر 22مه نیټه د هند او چین چارواکو له افغان حکومت څخه د ملاتړ او د دغه هیواد د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر له چینایي چارواکو سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویلي چې چینایي لوری په دې باور دی چې په افغانستان کې یو شمېر طالبان سختۍ زیدي، خو یو شمېر د دوی په وینا کولای شي له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت سره کار وکړي. د جی شنکر په خبره هند او چین پر دې بحث کړی چې څنګه کولای شي په افغانستان کې لپاره مختاق او د سولې بهیر په پیوړی کې دوکې همکاري وکړي. چین اندیشنه لري چې د افغانستان د نامنیو لمن د هغې واده سینکیانګ ایالتونه غزيږي او هلته د افراطي ډلو د نفوذ باعث نسی. سینکیانګ د چین هغه نامنه ایالت دی چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره ګډه پوله لري او اویغور مسلمانان پکې اوسېږي. په دې وروستیو کلونو کې د اویغور وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مووردل چې د افغانستان دفاع وزارت وی هیڅ گاونډي هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې دننه پوځي فعالیت ترسره کړي او له هیڅ هیواد سره ګډ پوځي عملیات نه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکوي چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریف
پوهنه زمون په مکتب کې د باران لپاره بغنای نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس لاسه
لیکره چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1296 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت تیار دی چې له اسلام آباد سره په ګډه د تروریستانو پر لیست او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. د دې وزارت وان شکیب مستغنی د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې یو خبری ناشته ته ویل چې په دې برخه کې یو دریمګړی هیواد باید د افغانستان او پاکستان اقدامات وڅاري. د چارو پوهانو ای دا به د دوړو هیوادونو ترمنس د تروریزم پر ضد د همکاریو پیلاموي. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت چمتو دی چې د تروریستانو پر لیستونو او د تروریستي ګواښونو په اړه له اسلام آباد سره ګډ بحث او ګډ اقدامات وکړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل یو دریم هیواد ته هم ضرورت شته چې په دې برخه کې د دواړو حکومتونو اقدامات وسهري.
افغانستان آماده است با جانب پاکستان مشترکاً
دو بیل افغان حکومت چمتو دی چیل پاکستان سره په ګډه پر لیستون او د دواړو لورو پاندېښنو مسؤلانه بس او اقدام وکړي او یو درېمګړی هېواد د دواړو لورو اجرات وساري
دو کشور نظارت نماید.
خاغلی مستغنی ټینګار وکړ چې که د افغانستان د خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی ادامه ومومي افغان حکومت به په تروریستانو او د هغوی پر ملاتړو د ملګرو ملتو د سازمان له لارې د بندیزونو د لګولو هڅې وکړي. درې ورځې مخکې افغان حکومت د 22 تروریستي مرکزونو او د حقانی د شبکې او یو شمېر نورو تروریستي ډلو په شمول د طالبانو د 50 مشرانو لیست پاکستان ته وسپاره. په دغه لیست کې له پاکستانه غوښتل شوي چې د طالبانو په لیست کې د شاملو نورو تروریستي ډلو مشران دې ونیسي او افغانستان ته دې وسپاري. ښاغلي مستغني هیله وښوده چې پاکستان ژر تر ژره په دې برخه کې اقدام وکړي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې پاکستان د افغانستان پر ځینو سرحدي سیمو راکټي بریدونه کړي او سربیره پر دې د تورخم دروازه هم تړلې ده. بلخوا ځینې کارپوهان وایي دغه اقدامات کیدای شي چې له تروریزم سره د مبارزې په لاره کې د دواړو لورو د همکاریو پیل ووسي. افغان کارپوه یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا د تروریزم پر ضد او هغه معضلې چې زموږ او پاکستان ترمنځ دي کیدای شي چې ښه پیل وي که دا پروسه پیل شي په رښتینې ډول هغه اشخاص چې د دواړو ته د تشویش وړ دي یو بل ته وسپاري او امریکا متحده ایالات د دې پروسې نظارت وکړي. زه فکر کوم یو ښه پیل دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ډېر ځله پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ او تمویلولو تورن کړی چې د افغانستان پر ضد فعالیت کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د هلمند د مرکز لشکرګاه د درېمې حوزې اوسیدونکي له ناامنیو شکایت کوي. و میاشتې کېږي چې د لشکرګاه ښار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د هلمند چارواکي د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي خو لا نه دي پیل شوي. زموږ همکار د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی دی. هغه ته د سیمې خلکو د هغو سړو مرمیو څخه شکایت کړی چې د جنګ دواړه غاړې یو پر بل فیروی او په ملکی کورونو لګیږي. تفصیل د محمد الیاس دای په رپورت کې ورو.
د چنجر سړک ته نږدې اکثره کورونه په سنگرونو بدل شوي دي. په سیمه کې د سرتیرو او هموی ټانګونو پرته بل څه نه تر سترګو کیږي. د درېمې امنیتي حوزې څخه د مرجې د تیریدونکي سړک په منځ کې وسلوالو دیوال وهلی دی او هره شیبه د عمومي سړک پر امنیتي پوسته د ښکاري ټوپک ډزې کوي. دغه کورونو اوسیدونکي چې په سنګرونو بدل شوي دي په نږدې نورو کورونو کې اړولي دي او هره شیبه د دې انتظار کوي چې امن راسي او بیرته خپلو کورونو ته ولاړ سي. د درېمې امنیتي او زیاړوند د بولان یو اوسیدونکی حاجي نعمت الله دلته د روان وضعیت په اړه داسې کیسه کوي:
سار د خواڅخه یو څوک موږ پر د سړک باندې پیدا کیږي، نور د سړکان باندې ته ویني څوک لانسته باندې، او د مازدیګر د لمنځو وروسته هر سړی خپل تر کوره کده یو څوک کوره محدود چې دلته پاتې دي هغه خپل تر کوره ځان رسوي. بالا چک غار جوړ کړی دی چې یو موزه جوړه کړې ده که یو زیرخانه لري بس په هغې کې پټ دی. نورګر د شپه دلته جنګ جریان لري. دغه طرفګر د طالبان دي تا د سرایو شا بس دغه اولو سرایو کې عسکر ناست. نور داسلار بند ده،
هوا سړه ده، کاروبار نسته، دکانونه تړلي دي او د خال خال ډزو پرته خورا خاموشي خپره ده. د دغه حوزې اوسیدونکي د جنګ د دواړو غاړو لخوا د پیر کېدونکو او سړو مرمیو څخه شکایت کوي. سلطانه چې د ناامنیو او جګړو له امله د ګرمسیر ولسوالۍ نه د لشکرګاه ښار درېمې امنیتي او زی بولان ته راکډه سوې ده وایي د سړو مرمیو له امله د کور دوه ماشومان سخت ټپیان سوي دي او د مرمیو له ویرې تمام ورځ په خونو کې تېروي.
همداسې مرمۍ نه راځي وروره، داسې مرمۍ دی په سره کې مبسلي په سره په دغه کې په دیوالو کې دغه دیوال دی د برنجې بېګوروغه د مرمۍ تروتلې دی. ګوره هغه د تنو کایما چې دی خاطر څه دواره به تخپل وي دا اگر د هغه د غسکرم و چې پر د ازیدا کوچنیان و بي سبا د باغ د کور مخ ته ناس او د خپل مرمۍ راغله د یو په د سر کې ووم ستل تر دې خو ووتل د دابل په نس کې ووم ستل انجلی و د سو کال انجلی ته د الک ته درو کال و د دغه انجلی ته په دغه نس کې چې ووم ستل نو نیم سات ما ځکه دا مې چې ستم ور وستل نو هغه مسلمانانو کور ودان ډېره مرسته سیرا سره وکړه سیرا سره وکړه کوچنیان مې شکر دی و جوړ دی را وتلی دي
د تیر اوړي رئیس د قهر میوند شفق او شفق دوهم عملیات تر سره سوی دی چې د کتونکو په نظر معلومه نتیجه نه لري شپږ میاشتې کېږي چې حکومت په یو شمېر ولسوالیو کې د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي چې لا نه دي پیل شوي د هلمند اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان وایي د دې ولایت جګړه په ټانګونو او عملیاتو نه ګټل کېږي دای خبرو عوامه پوهاوی ته ترجیح ورکوي کرمان وای د وسلوالو سره د دې خبرې روانې دي او نتیجه یې هم ورکړې ده
دا جنگ چې سور دی تصادفي نه دی سور څه دا ارڅ چې دلته په اصطلاح باندې د هغه فشار د حالت راوتی دي دا د دغه حلو ځلو نتیجه ده چې دغه حلو ځلو رنگ راوړی دي او زه تشتې اطمینان درکوم چې تر توپ او تر ټانګ دغه بهترینه وسیله ده د دې وسیلې څخه به زه نور هم ډیر کار اخلم او زه به بالکل دغه خپل ټول افغانان خاصتا په هلمند کې د هلمند په مخالفینو په سپوپو کې پرت پرت به دې کانې کوم یا به ما کانې کی
د لشکرګاه له منځه هم هره شیبه د لویو لویو توپونو پیرونه کیږي او د جنگ په لومړیو کرښو کې دغه سرتیرو سره مرسته کوي چې د لشکرګاه ښار په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې د وسلوالو په ضد جنګیږي کتونکي وایي د ورځې په تیرېدو سره د عملیاتو فرصتونه او د ژمي موسم د لاسه وځي محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان هوایي ځواکونه به تر 2000 میلادي کال خودکفا شي ښاغلي غنی د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم له پوځي اکاډمۍ څخه د یو شمېر افسرانو د فراغت په مراسمو کې ویل چې یو پلان یې ترتیب کړی او کوشش کیږي چې د وسلوالو ځواکونو تلفات لږ تر لږه راټیټ کړی شي خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي چې د حکومت د مشرانو ژمنې د باور وړ نه دي سباون کاکړ په رپورټ لري
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي څلور کلن پلان ترتیب شوی چې له مخې به افغان هوایي ځواکونه تر 2000 میلادي کال پورې خودکفا او تلفات به هم ډیر کم شي ښاغلي غنی د پنځم په ورځ په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم له پوځي اکاډمۍ څخه د څه باندې 300 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د وسلوالو ځواکونو پر پیاوړتیا تمرکز لري او د دغو ځواکونو پیاوړتیا د حکومت په لومړیتوبونو کې ده
آنچه برای ما اهمیت خاص دارد تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ماست
هغه څه چې موږ ته اهمیت لري د افغانستان د امنیتی ځواکونو پیاوړتیا د څلور کلن پلان ترتیب او وروستی شوی زموږ هوایي ځواکونه فعال شوي او تر 2000 کال به له هر پلوه بشپړ شي
سال 2020 از هر جهت تکمیل شي
ښاغلی غنی زیاته کړه په داسې حال کې چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو وضعیت مبهم و خو د هغه په خبره د وسلوال مخالفینو سره مبارزه په ښه ډول پر مخ وړې ده د امنیت د ټینګښت او د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو مسؤلیت په 2014 میلادي کال کې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو د افغان چارواکو په خبره تر هغه وروسته افغان امنیتي ځواکونو وکړای شول چې وسلوال مخالفین ته درانه تلفات واړوي خو دوی تاییدوي چې ستونزې او ګواښونه اوس هم موجود دي په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری وایي چې اوس مهال افغان هوایي ځواکونه 9 فعاله الوتکې لري او د امریکا متحده ایالاتو او هند هم په تیر میلادي کال کې 4 جنگي الوتکې ورکړې د اداري فساد شتون په رهبرۍ کې ضعف د پوځي تجهیزاتو کموالی او داسې نور د پوځي کارپوهانو په خبره د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جدي ستونزې دي پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل هغه الوتکې چې اوس مهال د افغان هوایي ځواکونو په واک کې دي ټیټه پوځي وړتیا لري دی وایي باور نه لري چې په دریو کلونو کې به افغان هوایي ځواک خودکفایت ورسیږي
دغه الوتکه چې اوس موږ لرو او وایو چې خودکفا کیږو یو خیال دی. دغه الوتکه چې اوس لرو وړتیا نه لري. موږ باور نه لرو چې زموږ هوایی ځواک دی د سیمې په کچه شي او له هیواد څخه دفاع وکړي.
د ښاغلي مرخیل په خبره د حکومت مشران تل ژمنې کوي، خو د ده په خبره پر دغو ژمنو عمل نه دی شوی. هغه وایي کله چې ولسمشر کندوز سفر وکړ او له خلکو سره ژمنه وکړه چې په یو میاشت کې به وسلوال طالبان په یاد ولایت کې وځپي، خو اوس هم د شغلي امرخیل په خبره د ښار په شاوخوا کې وسلوال طالبان حضور لري. نوموړي زیاته کړه اجرایي رئیس هم څه موده وړاندې هلمند ولایت ته د سفر په ترڅ کې له خلکو سره د امنیت د ټینګښت ژمنه وکړه. خو دی وایي چې په هغه ولایت کې وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره د خرابېدو په حال کې دی. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د بشری حقوقو او د بیان د ازادۍ مدافع ډلې وایي د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې د بیان ازادي او رسنۍ له سختو ننګونو او خنډونو سره مخ دي، خو ځینو حکومتونو په دې وروستیو کې لږ څه اسانتیاوې راوړې دي. په دې ډله کې بیا یوازې په ازبکستان کې د رهبرۍ تر نوي کېدو وروسته یو څه هیلې رامنځته شوې دي. رسنیو اوس یو څه اندازه ازادي ترلاسه کړې چې کولی شي په ځینو ټولنیزو او اقتصادي مسایلو انتقادونه مطرح کړي. سفیولا سنگزی په ډیړه رپورت لري.
په ازبکستان کې چې ولسمشري تازه د شوکت میرزیایف په غاړه شوی، د پانګونې، اقتصادي پرمختګ او رسنیو په وړاندې ځینې په ګوتو شمار اسانتیاوې رامنځته شوې دي. ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په دوره کې د بیان د ازادۍ تر ټولو زیات ځپونکی هیواد بلل کېده. د ازادۍ راډیو د ازبکي څانګې خبریال سراج الدین وایي د شوکت میرزیایف په دوره کې د بیان ازادۍ وضعیت ښه شوی دی.
امروز رسانه‌های مطبوعاتي ازبکستان به خصوص رسانه‌های دیجیتال یعنی اینترنتی
اوس وخت په ازبکستان کې رسنې په خاص توګه دیجیتال رسنې ټولنیز او اقتصادي مسائل په آزاد او واضح توګه بیانولی شي، خو سیاسي مسائل، سیاسي بندیان او بشري حقوقو برخو باندې لا هم خبرې نشي کولای.
حقوق بشر مطرح نمیکنند.
سراج الدین که څه هم د میرزیایف دوره لکسخه بولی، خو د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف دوره د خبرلانو او بیان ازادۍ لپاره یو غلي کوونکی او ځپونکی دوره یادوي. د ازبکستان حکومت په دې وروستیو که ځینې هغه خبر اعلان خوشی کړل چې د اسلام کریموف په دوره کې بندیان شوی وو. د اریک یا آزادۍ ورځپاڼې مدیر مسول محمد بیگجان چې 13 کاله بندي وو تیر چهارشنبه خلاص شو. هغه آزادۍ راډیو ته وویل چې د بند موده بشپړه شو او له زندانه خوشی شو. محمد بیگ د یو نړیوال خبریال په توګه د بند تر ټولو زیاته موده تیر کړې او اوس 13 کاله عمر لري. تر دې وړاندې رستم عثمانوف هم چې یو سیاسي بندي و له زیاتې مودې بند وروسته تېر اونۍ خوشې کړی شو. سمندر قوقانوف له 30 کاله بند وروسته تېر نومبر خوشې شو، خو د ازبکستان په گاونډ ترکمنستان کې لا هم حالت پخوانی دی. د ازادۍ راډیو د ترکمنستان د برخې خبریال خدای بردی الاشوف په دې وروستیو کې له زندانه خوشې شو. هغه په یوه پلمه زندان ته لوېدلی و او 2.5 میاشتې پرې تېرې شوې. د ازادۍ راډیو د ترکمني څانګې مشر فاروخ یوسفوف وویل د خبریال الاشوف له خوشې کېدو هر کله وکړ، خدا په دې معنی نه ده چې په ترکمنستان کې د بیان ازادي خښوي، بلکې په دې هیواد کې د بیان ازادي نشته. هلته آزادې ورځپاڼې، ټلویزیوني شبکې او رسنۍ نشته. البته زموږ د خبریال او د هغه د مور خوشې کېدل یو مثبت ګام دی او موږ ترې هرکلی کوو، خو په تاسف سره چې هیڅ دلیل نه دی موجود چې ووایو په ترکمنستان کې د بیان ازادي موجوده ده. د ازادي راډیو خبریال خدای بردی د یو ډول تنباکو د استعمال په خاطر چې معمولي دي بندي شوی و. وازی خدای بردین نه ده. د ازادي راډیو بل خبريال سفر محمد نفس کولوف اوس هم په زندان کې ده او تیر نوومبر رفشان یاز محمدوف چې هغه هم ازادي راډیو ته کار کوي بند ته د اچولو غواخورته شوی و. لدی ټولو سره سره د ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینت د خدای بردی له خوشی کېدو هرکلی وکړ او د نفس کولوف په بندي پاتې کېدو خپل ژوره اندېښنه وښوده. دی وایي د ترکمنستان حکومت اوس یو موقع لري چې د سفر محمد په خوشی کولو سره خپل هغه غیر عادلانه کمپاین ختم کړي چې د خپلواک ژورنالیزم پر ضد پیل کړی دی. ترکمنستان د بیپولی خبریالانو د سازمان لخوا د 180 هیوادونو ترمنځ 178 مقام لري، یعنی له دریو هغو هیوادونو دی چې د بیان ازادي تر ټولو زیاته پکې ځپل شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې للارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د ازادي رادیو د اکثرو اوریدونکو پیغامونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تازه لانجې په اړه دی. محمد قاسم زواک له هلمند څخه په خپل سیمه کې وایي طالبان د نور له جنګ لاس واخلي او د سولې د پروسې سره دی یوځای شي او د پاکستان خبرو باندې دی نه غولېږي. اصلا جهاد په پاکستان کې روان دی. شمسیا شهیدزی میدان وردګ څخه لیکي چې پاکستان چې په افغانستان تور لګوي چې د شاهباز قلندر په زیارت حمله د افغانستان له خاورې پلان شوی اوس چې په تورخم بند دی نو په لاهور کې حمله څوک ترسره کوي. عزیز الرحمن لیننګرهار څخه وایي پاکستانی عوام دې په دې پوه شي چې په پاکستان کې روانې چاودنې د همدې هیواد د استخباراتو لخوا د عوامو خلاف تنظیمیږي. او بصیر هلمن له کابله لیکي چې پاکستان باید د خپل ژمنې سره سم د افغانستان سره ټولې تړلې لارې پرانیزي. په عین حال کې قاری هستی خان تندر له هلمند څخه لیکي چې اشرف غنی باید افغان عسکرو ته امر وکړي چې د پاکستان د برید په مقابل کې ورته اقدام وکړي. د دې خبرونې نیمه تر رسیدلې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي. خو اوس پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو لنډیز ته. په هند کې د افغانستان سفیر وایي هند او افغانستان دواړه د تروریزم پر وړاندې مبارزه ته ژمن دي خو پاکستان د دې پر ځای چې نور ملامت کړي خپله دې په جدي او رښتینی ډول د تروریزم په خلاف مبارزه وکړي. راپور نوې هغه افغان پناه غوښتونکي چې په جرمني کې د اروپای اتحادیې د یو چارواکي د لور د وژلو په تور نیول شوی تر قانوني سن پورته دی او اوس به له هغه سره د لوی عمر لرونکي په څیر قانوني چلند کیږي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز حراري کې یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دمستورا د سوریې پر حکومت او وسلوالو غږ کړی چې د سولې له فرصت څخه استفاده وکړي او د اوږدمهالې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره په خپلو کې خبرو ته کښېني. د امریکا متحده ایالاتو د پنجشنبې پر ورځ د سوریې د النصح جبهې وسلوالې ډلې چې د القاعده څنګه د دوه مشران د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل. او د سیمې میاشتې نړیوالې ادارې پرون ویل په لیبیا کې د وویشتو کډوالو جسدونه موندل شوي دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدل شي. دوستانو د خپرونې پاتې برخه ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلام د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زه عبد الله ننځه یو ځل بیا د ځوان فکر د دیونی په خبرونه کې ستاسو پوښتنه پړکم. ځوانان د یوې ټولنې او هیواد بنسټیز قشر دی، خو آیا په افغانستان کې هم همداسې ده؟ په وروستیو کلونو کې له نورو ستونزو سره سره یو ستره ستونزه چې تر بل هر وخت دا مهال افغان ځوانان زیات ورسره مخ دي، هغه په هیواد کې بیروزګاري او د کار نشتوالی دی. دا ستونزه د دې لامل ګرځېدلې چې ځوانان مو هیواد پریږدي او د یو نامعلوم برخلیک پر لوري پردیو هیوادونو ته مخه کړي. هیوادوال په دې باور دي چې د کاري فرصتونو نشتون نه یوازې د ځوانانو د مهاجرتونو ډېرېدو بلکې له وسلوالو مخالفینو سره یې د یوځای کېدو سبب هم ګرځي. سره له دې چې افغان چارواکو په سرحد سره ځوانانو ته وعدې ورکړي او دوی ته یې د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د ځینو پالیسیو او پلانونو یادونه کړې، خو د ځوانانو په خبره په ژوند کې د پام وړ مثبت بدلون نه دی راغلی، بلکې له پخوای وضعیت نور هم خراب شوی دی. که څه هم په وروستیو کې د ځوانانو د بیکارۍ د کچې په اړه ارقام نه دي وړاندې شوي، خو د تیرو کلونو د شمیرو له مخې د افغانستان نږدې 40% کاري قوه مناسبې دندې نه لري. په تازګۍ کې د افغانستان کابینې 1496 کال د ځوانانو د کار کال په نوم نومولې. دا چې دغه کال به رښتیا هم د ځوانانو د کار کال وي په دې اړه بحث لرو. د بحث لپاره راسره میلمانه دي محمد ایمال دوستیار، سیاسي او مدني فعال، شیردل پاتسون د تخار د یوالي کاروان غړی، او عبدالمتین احساس مدني فعال او ژورنالیست. ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. دوستیار صاحب، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه، افغان حکومت 1496 کال د ځوانانو د کار کال په نوم نومولې. څه فکر کوئ، په په روان کال کې د ځوانانو لپاره شویو کارونو ته په کتو راتلونکي کال به څه ډول وي ستاسو په اند باندې؟ رښتیا هم حکومت کولی شي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته هنانځای صاحب د میز ګډونوالو ته. ګران وروره، خبره دا ده چې د کم کارونه چې ترسره کیږي د حکومت د خوا دا په یو ډول باندې تر اوسه پورې زما په اند شعاري کارونه دي چې ترسره سوي دي. اوس هم چې کله دوی دا شعار ورکوي چې 1999 کال د افغانستان د ځوانانو لپاره د کار کال دی، دا کال زه فکر کوم یوازې افغانستان د کار کال نه دی نومولی، دا تاجکستان هم د کار کال نومولی دی. د تاجکستان سره ما بلوز تلویزیون کته دغه ولسمشر ناستو او ټول ځوانانو دغه څخه مننه کوه. په دې هیله یم چې ورځ داسې یو ولسمشر موږ هم ولرو چې دغه هر وخت چې کال څه چې زه ټول عمر د ځوانانو لپاره د کار لپاره وټاکي، لکه څنګه چې اوس هم ځوانان دغه ټول ځوانان چې کار کوي همدا اوس. خو متاسفانه د حکومت کارونه تر اوسه پورې ټول شعاري کارونه دي، تر اوسه پورې عملي جنبه نه لري. خو بیا هم دغه کال موږ په نیک فال سره نیسو او هیله ده چې دغه کال زموږ لپاره د لاسته راوړنو ډک کال وي او راقین د کار کال سي او ټول افغان ځوانان د دې په ځای چې خارج ته مخه کي، یا د مخالفینو ډلو سره ورسره سي، یا د نورو لاس پوڅي سي، او یا هم دوی راسي بیرته د نورو ډلو ټپلو سره لاس یو کی او د افغانستان د ورانولو لپاره زه فکر کوم چې راځي لاس سره یو کو، ملي وحدت سره جوړ کو. لکه څنګه چې الحمدلله اوس هم افغانان ملي وحدت لري، خو بیا هم د ځوانان دیم لاس سره یو کی او افغانستان د آبادی لپاره کار وکي. خو اوس هم لکه څنګه چې لیدل کیږي متاسفانه زموږ د ځوانان څخه داسې خاصه ګټه لکه څنګه چې باید واخیستل شي نه اخیستل کیږي. په دې هیواد کې هغه نادر ځوانان موږ لرو چې سیم هیوادونه نه لري. نادرتوب په دې کې دی چې دوی د تقریبا 65% او 70% البته د دې هیواد وګړي دي، او دوی کولای شي چې د په دې هیواد کې بدلون راولي او د دې هیواد لپاره مؤثر تمام سي. کچيري دغه ځوانان حکومت او د حکومت سره نورې ادارې یا اوس کم تاثیر گزاره شخصیتونه چې په دې هیواد کې ژوند کوي او سیاسي شخصیتونه، هغه هم کولای شي چې دغه ځوانان مثبت لار ته لاړشونه ورته وکړي. خو متاسفانه په دې هیواد کې یوه ستونزه غټه ده چې هغه هم د دغه ځوانانو څخه ابزاري ګټه اخلي او هیڅکله هم کوششونه ورته کوي چې دوی په سالم یا په هغه لار باندې چې مثبتې لارې دي دوی په ګټه دي، د هیواد په ګټه دي، دوی هغې ته تشویق یعنی ملي ګټو ته. متاسفانه دوی شخصي ګټې دغو ځوانانو له توانایو څخه پورته کوي. هغه کړنې چې ځوانان ترسره کوي شاید د اشخاصو د ځینو کسانو د ځینو کړیو دپاره ګټورې وي، خو ټول د ځوانانو کار لکه څنګه چې اوس تاسو ګورئ موثره نه ده. زموږ اکثره ځوانان بېکاره دي، بېروزګاره دي. همدا اوس ډېر ځوانان موږ لرو چې د لیسانس تر کچه پورې، تر ماسټري پورې، تر دکتورا پوری پیچ ڈی دا لری د ځان سره متاسفانه دوی په دکانو کې په لړیانو کې کار کوي یا نور داسې دفترو کې کار کوي چې دوی قید دي. دا په دې معنا نه دی چې ځوان تر اخره پورې باید سکرټر پاتې سي. ځوان باید تر اخره پورې د نورو د پاره کار وکړي. ځوان باید خپل واک سي د دې هیواد اداره په لاس کې ورکړي.
سپ مننه. بیا تاسو ترا ګرځم پاتون سپ. لکه څنګه چې دوستیار سپ هم ورته اشاره وکړه، یو شمیر ځوانانو څخه غلط استفاده کیږي. داسې هم ویل کیږي چې یو شمیر ځوانان له مخالفینو سره یوځای کیږي. عوامل په څه کې دي؟ ولې له ځوانانو څخه دا ډول ابزاري استفاده کیږي؟
دلته دوه علت دي. یو علت هغه دی چې هغه د سیمې ډېرې لرې سیمې ځوان چې اقتصادي وضع تر ځایه ښه ده راځي مرکز کې یا په ولایتو کې زده کړه کوي او نور خلته تحصیل زمینه برابر نه ده وته. هغه کله چې د 18 کاله تحصیل کوي هغه چې کله مراجعه کوي دولت ته، دولت بېخي تحویل نه اخلي. یو هغه نه مجبوره کیږي، ناهیلي کیږي، او د کور اقتصاد هم په هغه باندې بار دی، اقتصادي بوج هم په هغه راځي. هغه به یا ځي مخالفینو سره یوځای کیږي او یا به ځي بهر ته ځي. نو ولې دی څرنګه وکړي چې د خپل کور روزګار وچلوي؟ کور روزګار ډېرې سیمې دي. د تاخر د یووالي کاروان په استازیتوب چې زه سره خبرې کوم، په دغه کاروان کې 300 ځوانان لس کاله کیږي فارغ د پوهنتونو په ښو نمرو باندې ته اوس دنده پیدا کړې نه ده. یو ځوان د 75 وارې ما امتحان ورکړی دی، 75 ځله ما امتحان ورکړی، زه په دې بریالی سوی نه چې زه دندې ته معرفي سم. یو بل ځوان بیلګه ته راواخم، امتحان یې ورکوي په دغه کابل کې زما سره وو، 78 نمبر یې واخیستلې هم په انټرویو کې او هم په تقریری کې. او ورته ویل چې بل ورځ هغه ادارې نوم به نه اخلم. ادارې ورته وویل چې تاسو یو سیمینار هم دایره کوي. بیا هغه ځوان ما ته وویل، بیا مو ځوان ته وویل چې ځوانه زه چې فکر کوم کله چې هغه استادان د پانتون چې امتحان ورکوي هغو ته سیمینار شته په نورو ملکي ادارو کې. ته اوس ما دا دل نه دي چې یو ځوان چې پام په انټرویو ورکړي او می تقریر ورکړي او هغه ته سیمینار تیاری کړي اوس سړه دستا په ځای به بل څوک معرفي سوی یا دا ځوان ما سره ډېر لوړ وړی یا تا خبر بیخینه سم ته ریس اطمینان را کړی دی خو دوی ونی دا غلط نور هم درس آمدگی نیسی وایزه سیمینار وکم کانفرنس ورکوم کله چې درې مو ونی چې دی ورځی مرجع کې وې ادارې ته هغه وته ولا وزیر صاحب موږ باندې ډیر فشار راوړی و یو بل کس سره ته معرفي کوي نو ته صبر کوه ته ریزرو کې ته بل بس چې کله موږ اعلان ته ورکې هغه ته تا ور معرفي کو دا لکه دغه رقم پرېږدي الک وسنه ایله سو د سکول د پتاخار کې پروت ویني ټلیفون پورته کوي نشي پورته کوي داس بیخي نه امید سو او یو کالم بیکاره ګرځل او کله چې دغه تاسو ډیر بزانه فشار باندې راوړی د چپټرونو هغه کوم مواد چې د اصلاحات ادارې د هغه ټول زکړي او کامیابی نمرې ما خسته وي هغه ورته معرفي نسو یو وینځه لپاره ته تاخار ځبانه راځي پښپانه سورځي یو شوځي کې امزا خستانيسته وزیر نه نو د دختوبه نه لیکيږي شخصا زه یو کله مثلا زما په زو خیر یو کله فارغم او زنه لیکيږم نه یو عوامل زما زبانان ته دادي چې زبانان باید خپل خاورې ته وفادار وسی یو خو ډیر بلډ په شاید نه لري چې بهر ځ خپل وطن او نور په لاس نور لاس ته فرېږدي او دا ماته مونږ نه ورنه دي ولی دا وطن په ما وطن د مور ایڅت لري مو وتا ته نو زه چې شپانس کال می تحصیل کړی دی او زه وبزم بهر ته وبزم او لار سم ته یا اروپا یا یونان ته لار سم او دا وطن بل چاته پرېږدم او دا زما وجدان هم نه مني
د دې سب ستونزه دلته څه ده کله چې یو کس یو ځوان امتحان ورکي پاس کیږي خې نمرې هم تر لاسه کوي نو ول نه ګمرل کیږي ول بیا هم له بیروزګاری څخه دوی شکایت لري
دلته خو ستونزه ده چې دا خو روابط نه لري که دغه روابط درودلای نو که دغه وزیر یا خپلوان یا رئیس یا موین یا خپلوان خودی مقرر دی نو دلته خو دا پوجي لایقات ته په نظر کې نسته نو حکم ځوانان چې راضی ګمارل کیږي هغه تجربه نسته او هغه ځوان تجربه مسته هغه ځان په شرایط برابر کړی دی حکم مثلا چې هغه اصلاحات اداري مثلا هغه شرایط جوړ دي یا تجربه ده هغه هم مندل ده پیدا کړی ده هغه هم په اسناتو کې جوړ دي نو کامیابی نمرې ماخي او معرفي کې بسته دلته خو ته اخر روابط لري کاغه روابط ولري حاکم کسان چې ګمارل کیږي یا د کوم عذاب ته خوارځي معرفي کیږي او یا په روابط باندې یا به وکیل خپلوان یا به وزیر خپلوان نه دلته خو اجتماعي عدالت په نظر کې نسته که اجتماعي عدالت په نظر کې نه ینو اسلام په کله راځي حق له چا اقدار تسپرل کیږي دا خو نسته ځوانان چې بهر ته ځي هغه هم ته په زورواک ته عوامل ځي یا کله مخالفین سره چې ځای کیږي هغه بیخي نه لسی ودی اقتصادي پټاپ دی پټافه ولار دی اقتصاد نه لري مجبور دی یا بزی بهر ته دی او یا برزی مخالفین سره ځای کیږي ولی هغه ته تاثیر په ډیرو په ډیر کړهونه باندې سر تر سوال دی هغه اقتصاد یا به شاید کملګری سره همکاري کړي یا بل هم فکر ده هم فکر هغه همکاري سره کړي زه ډیر ځوانان لرم زموږ ځوانان اقتصادي وازی ډیر ښه ده نور ملګری سره مرسته کوي وای ته تحصیل وکه کله هغه تحصیل هم وکي شپانس کله هغه دغه زحمت هم په ځان باندې وګالي او بیا دولت کوم ځای نه ورکول کیږي خو دا خو نایله خبره ده
احساس صاحب لکه څنګه چې دوسیار صاحب یادونه وکړه تر ډیره حکومت پالیسۍ نه لري او ځوانان اړ کیږي دې ته چې یا مخالفینو ته ورشي او یا هم کوم بل جنایت ترسره کړي دې لپاره چې وزګار دي په دې برخه کې ځوانانو ته څه پکار ده د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره څه باید وکړي دوی
حکومت شاید د کاغذ پر مخ پالیسی مولری د ځوانانو لپاره او وینیت مولری او د وزارت د کار مولری خو دا په عمل کې ثابتول او دې تطبیقول ستونزمن کار دی ځوانانو ته ولاره پاتې دي همدغه دي مدني حرکتونو مدني فعالیتونو ځوانان باید مایوسه نشي ځان مبارزه دي او ناهیلي په کار نه دي حتمی به یو ورځ دا تیارې رڼا کیږي او آدمی به یو ورځ کار اهل کار ته سپارل کیږي چون مافیا حاکمه ده له پخوانه او یو دم د دې مافیا ختمول به حکومت تم ستونزمن کار وي استا استا به دا کمزوري شي زه به هم دغه ځوانانو ونیسی د مطبوعاتو د لارې د ټولنو لارې د غونډو د لارې ځوانان باید خپل منځو کې سره کینی د خپل حقوقو د دفاع لپاره سره همغږي اوسي همیشه په دې دغه مجالس سره ترسره کیدا په مافیا باندې دا په هغه چا چې په غصب لکه ورور چې اشاره وکړه یا مثلا په قتلونو اختطاف کې لاس لري د ځوانانو منظم منسجم کېدل په دوی باندې ډیر زیات تاثیر لري ډیر زیات ورخطا کیږي هغه ته تشویش پیدا کیږي چې یاره راتلونکي کې دا موږ نه دا ځای نه نیسي. که څه هم دا لاره لږ ستونزمنه ده، ځوانانو ته به سخته تمامیږي، شاید څوک پکې ووژل شي، څوک پکې تهدید شي، خو بیا هم مایوسه کېدل په کار نه دي، ځکه په مایوسۍ سره دا مافیا نور هم قوي کیږي. او حکومت ته لازمه ده چې زما په نظر لکه دا ټولو ورونو چور ته اشاره وکړه، د ځوانانو بیکاری او عمده لامل هم د امنیت دی، هم د فساد دی، هم د جنایي پیښو دی، هم د بد اخلاقي پیښو دی. که حکومت غواړي دغه کدری ځوانان یا دغه پوهې ځوانان چې لسانسه دي، ماستران دي، دوی په کار وګمارل شي، زما یوه طرحه دا ده چې دوی باید د کار معینیت چې کوم دی، وزارت کار مو اجتماعي کې یا د ځوانانو معینیت دی، د دې مدغم کې یا دې د خپل ځای پرېږدي، یا دغه د امتحاناتو لپاره د یو ځانګړی کمیسون جوړ کړي چې په دې کې داسې کسان موجود وي چې هغوی دغه مافیا سره لاس ونه لري. او تحقیق څخه وروسته د ټولو وزارتونو خالي بستونه باید هغوی ته ورکړل سي، او هغې د لارې نه اعلان ته لاړ شي، او په امتحان په پروسه کې مطبوعات موجود وي، او همدارنګه هغه نتیجه. نن سبا خو دا ډېر اسانه کار دی چې یو نتیجه نیم ساعت یا شل دقیقې وخت ونیسي، یو اتاق دوی منتظر، یو اتاق دوی هغه نتیجه معلومه شي. ځوانان به مایوسه کیږي نه که کوم نیمګړتیا ولري په امتحان کې، ځوانان مجبور دي خپله نیمګړتیا پوره کړي د دې لپاره چې د هغه بس لپاره وړ شي. نو دغه یوازینۍ لاره دی. که چیرته همدغسې دغه ملي شورا مافیا د نظام وزیران چې د روابطو په اساس یا د رایو په اساس دوی ټاکلي دي چې چون دا مردمي سړی دی که لایقه دی که نه دی زما وزیر دی، هغه مجبور دی خپل خلکو ته بیرته کار وکړي، ځکه د هغوی د رایو نه استفاده کوي، سبا بیرته دا پرې وزیر کیږي. نو دې کې بیا د غریب خلک او د افغانستان اکثریت ځوانان چې اوس بیکاره دي، واسطه نه لري، دوی به همداسې بیکاره وي، دې سره به نامنی نورم زور واخلي.
احساس صاحب بیرته تاسو ته راګرځم. دوستیار صاحب، اوس مهال د ځوانانو وضعیت تاسو څنګه وینئ؟ رښتیا هم دوی نه سمه ګټه اخیستنه کیږي او کنه؟
نه، ما مخکې هم وویل چې د ځوانانو څخه سمه او سالم توګه لکه څنګه چې باید ګټه ترې واخیستل سي، متاسفانه نه اخیستل کیږي. که چیرې په افغانستان کې زموږ یوازې زه ګرم حکومت هم نه بولم، باید ټول هیوادوال، ملي تجاران، ملي پانګوال، هغه کسان چې په افغانستان کې دننه مؤسسات لري، انتفاعي او غیر انتفاعي، دوی حداقل دفترونه لري چې ځوانانو سرکار کوي او تحصیلات ته دوی اړتیا لري، دوی باید په سالمه او په ښه توګه باندې ساتنه ځینې وشي او په سالمه ګټه ځینې واخیستل سي. متاسفانه په هغه شان چې باید د دغو ځوانانو څخه کار پورته سي، کار واخیستل سي، هغسې نه اخیستل کیږي. او زه فکر کوم چې ځوانان باید ښه رهبري سي، ښه رهبریت ورته جوړ سي، او دوی ټول سره منسجم سي، راودي غوښتل سي، دعوت دي سي، د دوی څخه دوی ډېرې ښې طرحې لري، ښې مفکورې لري. تاسو ته لا لیرې نه وه چې زموږ په بېلابېلو هېوادو بخشي په بېلابېلو ولایتونو کې زموږ ځوانانو ډېر ښه طرحونه وړاندې کړه، په الکترونیکي دنیا کې د انتخاباتو دپاره سم سافټونه جوړ کړه، په پکتیا او پکتیکا او نه پوهېږم په کندهار کې تیاری اوچت کړی، په روزګان کې د پیلوټ پرته الوتکه جوړه کړل چې هغه والوزه او هغه لاړه شه. البته معاصر د دوی لپاره باید کار وسي، د دوی مغزو څخه باید کار واخیستل سي، دوی ته باید زمینی برابر سي. دا په دې معنی نه دی چې موږ تاسو صرف یو معینیت د ځوانانو لپاره ورکړی دی، دغه معینیت په مدیریت باندې بدل سي، خو مؤثر او کارا معینیت ورته جوړ سي، تر څو ځوانانو څخه ته سالم استفاده وکړي. زه څه وکړم چې ګنج لرم، د ګنج زه استفاده نشم کولای، لکه څنګه چې موږ تقریبا حکومتونو اعلان وکړي چې 3 تریلیونه موږ مځکې لاندې سره زر لرو، نور مواد لرو، نه پوهېږم هغه څه لرو چې نور هېوادونه نه لري، یعنې تر اوسه پورې نه دي استخراج شوي. د متابندي شکل باندې زموږ ځوانانو څخه متاسفانه په هغه شکل باندې چې باید کار واخیستل، کار نه دی اخیستل شوی. د حل لاره دا ده چې د ځوانانو څخه باید کار پورته شي.
دوستیار صاحب، تاسو ته بیرته راځم. ډېر زیات مننه. پاڅون صاحب، ملګرو یادونه وکړه، که تاسې ووایئ چې په حکومت کې د ځوانانو ګډون تر کومه کچه پورې دی؟ رښتیا هم حکومت کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې ده؟
ونډه خو که کوم کسان چې ورکړل شوي دي هغه به زورواکي نور که هغه اوس ما سره 1,000 ځوانان چې زه خپله ورسره پېژنم، څرنګه چې احساس صاحب خبره وکړل د ده تایید به خبرې باندې یو سهارنۍ کمیسیون جوړ سي، هغه مربت هغه اداره چې مثلا د هغه امتحان اخلي، هغه ادارې باید کسان امتحان ازمنه ونخي، باید نور بلې ادارې راسي سهارنۍ وکړي. ولی که دلته شاید راسی یو څه نسبي اجتماعي عدالت په نظر کې نیول کېږي، ولی که هغه اداره چې کله چې ازموینه اخلي هغه زه توام اتمن هغه روابط هغه کسر لري مختر مخه. اوس موږ زبالې ځوانان ستا اته دغه شارلیس ته چې زنګ ورکول کېږي مخ چې هغه ته پوښتنه وایي که ته شارلیس ته راسته سار ازموینه لري هغه څه ورته وایي، وایي ستا قسم ورکوي، وایي ته قسم وخوره بل څوک به تا ګمارل نه دی به دې نه دي ونی چې ما ته لرې ځای سرګردانه کوي. وایي هغه وایي یا دا خو زه بې خبر نه وم، وایي یا زه بېخي په تا باندې باور لرم، ما به سرګردانم کې زه ما پیسې مصرف کوم خو زه امید نه لرم وروره. وایي دوی نه ایله سوي دي مزبانان. نو دلته حل لار دا ده چې یو سارنۍ کمیسن جوړ شي بشپړه دغه اداره کنټرول لاندې ونیسي چې په هر برخه کې هر وزارت کې هغه مربوطه اداره باید په ازموینه وانخلي چې دلته خاص یو کمیسن دوی لپاره وکارول شي او پاک شفاف کمیسن هغه کمیسن چې د فساد باندې ککړي هغه کمیسن چې د فساد کې دی شکیلي دلته پاک سوچا کمیسن کمیسن هم د سي د ځوانانو کمیسن ته ځوانانو کمیسن جوړ شي او خپل ځوان هغه شتنې ځواني چې د لرې سیمې دي مات بادغس راواسي مات یاره ځوان راواسي زما قبول دی زه هغه ته درناوی لرم. او بل څرنګه چې موږ ځوانان چې څرنګه چې ورور خبره وکړه باید موږ ځوانان باید فکري روزل هغو ته ډېر زمینه برابره سي ولې په غلط سیاستو باندې استعمال نه سي. سره که چا غرور خبرې وکړل باید په غلط سیاستو او د چا قرباني نه سي. باید موږ هر ځوان باید ویښ وسي ته بل چا په سیاست باندې دې ځان قرباني نه کړي بل چا لپاره باید دی بیداره او خپل وطن ته خپل ځوان ته خپل د افغانستان یو وګړي ته په درانه سترګه وګوري.
مننه دوستیار صاحب. بالاخره د حل لاره څه ده؟ د ځوانانو ستونزو ته څه ډول کېدای شي رسیدګي وشي او دغه ستره معذره ستره ستونزه چې بیکاري ده دا څنګه کېدای شي چې حل شي؟
یو خبره خو چې جناب پاسون صاحب وکړله ده چې باید یو بهرنی کمیسون وټاکل سي. دا زه ذکر ادوم چې دغه یو څوک چې محتاج وي په بدن کې وینه وي پوه سي تر څو چې دا کامله وینه تبدیله نه سي چې هر څومره انټي بیوټیکونه چې ورته زرق کوي بیا به هم د آلوده کېږي هغې سره
نور سیاستونو قربانی کیږي او پاتسیږي خپل حق به وغواړي.
خو زه وایم چې دغه دغه پوهه باید د ځوانانو ته ورکول سي. یو ورځ تر بلې موږ د فرهنګي یرغل لاندې یو. زه به تر کومه پورې په وزیر صاحب پسې ځغلم؟ زه به تر کومه پورې په رئیس صاحب پسې ځغلم؟ زه به تر کومه پورې سکرټری مور ور د خدای لپاره زه د دې هیواد اصلي بچی یم، ځوان یم، دلته پیدا شوی یم. زه هغه ځوان نه یم چې دلته پاسپورټ مې په جیب کې دی د وطن راغلی فراشوتي. حق زما دی که د هغه ځوان دی؟ ګورئ ما مخکې هم په دې کې باندې اشاره درلودلې چې دلته که څه بورسونه راځي هغه زورواک ته ورکول کېږي، چارواکو زامن ته ورکول کېږي، چارواکو خپلوان ته ورکول کېږي، کانفرنسونو ته دوی ورمعرفي کېږي. دا زه د دې سره دولت ته دا وایم، حاکمیت ته دا وایم چې زه دې سره موافق نه یم چې ته ورځ تر بلې دغه کسان پلار یې عمرې زوی رئیس شي، وزیر شي، معاون شي، داسې وایي ورور داسې ای کورنۍ دې جوړه کړې ده. نو ما ته ووایه چې بچو لاړ څه نور مې نه یې په کار، لاړ څه نور مې نه یې په کار. لکه څنګه چې راته ویلي دي ګرانم ولسمشره، ته خو یو ښه استاد یې، ته خو ښه فیلسوف یې، ښه پوه وې، ته خو د نړۍ دوهم درجه پوه سړی یې. دا هېواد راوګرځوله بحرانونو څخه. په اداراتو کې که چېرې دوی غواړي چې کار و اهل کار ته وسپارسي تخنیکی کسان دی رامنځته کي. ډاکټر دي نور موین نه کي د تعلیم تاریبي، ډاکټر دي نور د کار و ټولنیز چارو وزیر نه کي. هغه ته دلته یو څوک راولا چې په ټولنیز علوم باندې پوسی، ټولنیز برخه یې لستی وي، د خلکو په ستونزو باندې پوسی، طراح ووسي، مدیر ووسي، داسې یو څوک راولا. حکومت ته زه دا وایم کنه چې حکومته ته چې د ځوانانو دپاره څه نسي ورکولی په دې معنا چې د ولس دپاره څه نسي ورکولی، ځکه 60% 70% ځوانان دي. ته چې ماته کار نسي راکولی، ته چې ماته د پوهنتون زمینه نسي برابرولی، نو ته چې ماته د ډوډۍ او نه پوهېږم د هر هغه څه چې د یو ژوند پورې یو هوسا ژوند نسي راته برابرولی چې زه ژوند وکړم، نو ته د څه دپاره حکومت یې؟ حکومت باید یو شایسته پالیسي، هغسې پالیسي چې د تطبیق وړ وي، داسې نه داسې پالیسیان دې نه جوړوي لکه د پوهنې وزارت نصاب چې نصاب یې راوړی دی د خارج نه دلته راغلی په افغانستان کې د تطبیق وړ نه لري. دخو افغانستان ده دلته خو دیش کال جنگ تیر سوی ده دی خلقو د مناسب د حال د خپل د دوی د حال سره مناسب نصاب به ترتیب سی نو تر اس استراتیجی جوړه هغه هم د امریکا په ساته باندې ته ماته د یو تشکیل جوړه خارجی مشاورین را تراولی خارجی مشاور زمانه څه خبر ده چې زه ځوان څه غواړم ته افغان ځوانانو باندې هغه څه پوه دی هغه ځوان راولی د رئیس په توګه دلته ماته ټاکي چې هغه په انګلستان کې تا تحصیلات ترسره کړي تو هغه ځوان ته ووایه چې ته د افغانستان په څونه دودونو باندې پوهې د افغانستان څو ولایت دې لیدلي دي زه وایم چې هغه ځوانان دې په دندو وګمارل سي انانځی صاحب چې دوی د ننه په نظام کې پراته د دغه نظام لوی سوي دي د یوې خوا څخه به ګټه دا وي چې دوی د افغانستان د خلکو د ټولو دودونو سره معرفت لري پیژنګلوي لري هر شخص پیژني د هر ولایت سره آشنایي لري د پیسې همدغه
مننه دوستیار صاحب مننه احساس صاحب لنډ غوندې که خپل وړاندیز وړاندې کوي حکومت ته څه په کار ده او د دغې ستونزې د حل لار مو څه ده ستاسو په اند
ځوانان چې ډېر رنځېږي هغه ځوانان چې تحصیل یافته دي د همدغې اصلاحات ادارې یا د سی بي آر د پروسې نه رنځېږي چې هغوی په دې کې ناکامېږي مایوسه کېږي او هغه ځوانان چې تعلیمي کچه کمه ده پکار ده حکومت ته چې تجارانو ته یا نورو ملي پانګوالو ته د کار زمینه برابره کړي هغوی باندې هغه ټکسونه کم کړي تر څو د برق سهولتونه ورته برابر کړي تر څو هغوی هلته په کار شي او تعلیم یافته ځوانان په دولتي یا موسساتو کې جذب شي او دوی لپاره یو عامه پوهاوی د اداري فساد پر ضد وشي دوی ته وپوهول شي چې ستاسو حق نه خوړل کېږي او پاس چې څوک ناست دي دا وړ خلک دي او ستاسو په حق کې به
مننه د یادونې بولم چې دغه خپرونې ته موږ د کار او ټولنیزو چارو یو شمېر مسؤلین هم غوښتي و خو متاسفانه هغوی څخه مو رد ځواب ترلاسه کړ بیا هم له تاسو نه یوه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو منله او خپرونې ته راغلی د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو دا واده دی ونې د ځوان فکر خپرونه چې ما عبد الله حنانزي تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې مو په لاس پرم
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
نفرت لخ کری ایل کم زبا دا نفرت لخ کری ایل کم نفرت لخ کری ایل کم زبا دا نفرت لخ کری ایل کم مینز غری را ترا وڑا تد مینز غری را ترا وڑا الوزما 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 او الوزما 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 وزری را ترا وڑا الوزما وزری را ترا وڑا او شوم کوم سندری را ترا وڑا شوم کوم سندری را ترا وڑا